افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینه یو سات خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو سرمخفته شوې اداري فساد بې ځای لګښتونه او ځین نور ناسم کړنې د دې سبب شوې چې په افغانستان کې د امریکا لمرستو سمګټه پورته نشي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پر امنیتي کمانډانې باندې ډلیز بریټ شوې ده او دا نړۍ په حالاتو کې اوري چې د فرانسې پولیس دغه انتحاري حمله کوونکي د جسد د پیژندلو لپاره سیړنې کوي چې د پاریس په شمال کې پر یو کور د پولیسو په حمله کې ووژل شو. خو مخکې تر دې پام وکړئ د افغانستان خبرونو ته صفي الله ستانکزی دروړي.
سلام د خبرونو سره ټکی د بدخشان امنیتي چارواکي وی افغان ځوکونو د یمګانو لسوالي له مرکز او بازار نه شاته کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي او د کلی د پراختیا وزیر وی د سولې لپاره د کار په ملي پروګرام کې بل لومړی په 12 ولایتونو کې خلکو ته کارونه ورکړي. پوره خبرونه د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځوکونو د یمګانو لسوالۍ له مرکز او بازار نه تکتیکي شاته کړی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ د امنیت امر سخیدت حیدری نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړه اوس هم روانه ده او هوایي ځواکونه ورسېدلي خو د خرابې هوا له امله یې عملیات نه دي پیل کړي. د ښاغلي حیدری په خبره وسلوال مخالفینو تیر ورځ په دې ولسوالۍ کې حمله وکړه چې په نتیجه کې لس وسلوال مخالفین او درې افغان پوځیان چې پکې د یمګان د امنیت مدیر هم شامل دي وژل شوی دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دا ولسوالۍ نیولې ده. دوه ور مخکې تر دې هم وسلوال طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز په حکومت ولې د قزاقي چارواکو سره لاسلیک کړي. تمه ده ولسمشر غنی د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف او صدر اعظم سره وګوري او بیا په مرکز استانه کې د پوهنتون محصلانو ته وینا وکړي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وی د سولې لپاره د کار په ملي پروګرام کې بل لومړی په 12 ولایتونو کې د نهو دیرشو ولسوالۍ او اړو خلکو ته کارونه ورکړل شي. نصیر احمد دورانی نن په یو خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړي او وی ویل چې د دغه پروګرام په عملي کېدو سره به 210,000 خلکو ته د کار زمينه برابر شي.
اوغه پروژه اولی تر کوچ اویا فیصد زمینه د کار برابر کی 30 فیصد به مصارف د مواد ته او نیمه فعال مغه پروژه دي چې ضرورت یو ترمیم تلري او دلته کار جوړای شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سیشن می پرز د کارمندنې په ملي غونډه کې ویل چې له دغه پروګرام څخه هدف د زرګونه وزګار خلکو لپاره د کاري زمینی برابرول دي. او په مرکزی بغلان کې د ماین چاودنې 12 کسان ټپیان کړي چې درې پولیس هم پکې شامل دي. د بغلان د والی ویان محمود اخمل ازادي راډیو ته ویل چې د ماین دا چاودنه نن 9:30 بجې د مرکزی بغلان د سینما مخې ته شوې چې پکې درې پولیس او نه ملکیان ټپیان دي. د اخمل خبره ماین په وزرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او په ټپیانو کې دوه مشمان هم شامل دي. دا افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. د فرانسې پولیسو د هغو دوو جسدونو پر پیژندنه کار پیل کړی دی چې پاریس ته نږدې پر یو کور د پولیسو په چاپه کې ووژل شول. دا عملیات د پاریس په سنت دینی سیمه کې پر یو اپارتمان ترسره شول. چارواکو دې سیمې ته نږدې د یو لړ نورو عملیاتو په ترڅ کې د اتو نورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. د پولیسو په عملیاتو کې چې د تېرې شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ درنې چاودنې او ډزې تبادله شوې. د پولیسو سرچینې وایي چې دا عملیات د جمعې د ورځې د خونړۍ او حملو پر اصلي طرح عبدالحمید ابعود متمرکز و. فرانسوا اولاند پرون مخام د فرانسې د خاروالانو په غونډه کې د دې عملیاتو پر هدفونو خبرې وکړې. دا شیبه چې له تاسو سره خبرې کوم د پولیسو درانه عملیات پای ته رسیدلی. د دې عملیاتو هدف د هغو تروریستانو شنډول دي چې د جمعې د ورځې د خونړیو او جنایتکارانه حملو له عاملانو سره یې اړیکه درلوده.
avec les auteurs des attentats
de Saint Denis عملیاتو ثابت کړ چې فرانسې له تروریزم سره په جګړه کې دی. خو فرانسوا اولاند خبرداري ورکړ چې د دې حمله په وړاندې باید له هټه زیات عکس العمل ونه خودل شي. اولاند وویل فرانسا باید د تشدد په وړاندې په هر بڼه چوي بیره هموي خو د زیاته کړه چې د بهرنیانو ضد، د یهودانو ضد او د اسلام ضد غبرګونونه به ونه زغمل شي. اسلامی دولت ډله وایي چې دوه یرغمل، یو نروېژی او یو چینایی، اعدام کړي دي. د دې سخت دریزې ډلې اړوندې دابق مجلې پرون د دوو جسدونو تصویرونه خپره کړل چې ګمان کیږي یو د اولی جان ګریمسکارد اوفستاد او بل د فان جین غوی وي. په دې اړه چې دا دوه کسان څه وخت، چیرته او څنګه وژل شوي زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو داسې ښکاري چې دوی به په ډزو اعدام شوي وي. د ناروې صدر اعظم ارنا سولبرګ دا یو ناوړه او وحشیانه عمل وباله او ویې ویل هیڅ دلیل نشته چې د داعش ډلې د دې ادعا په اړه شک وکړو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تروریستي ډلې نه انساني کرامت ته درناوی کوي او نه اخلاقي اصولو ته. هغه یو وسلوال چې د سرایو ښار په لمنه کې دوه عسکر په ډزو ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل، وروسته له هغه په خپل ځان ووژه چې د بوسنیا پولیسو یې کور محاصره کړ. د سرایو رسنیو حمله کوونکی د اسلام پالې تندروي سلفي ډلې پیرو بللای چې د تشدد للارې د جهاد سپارښتنه کوي. د بوسنیا حکومت له دې پیښې وروسته بیړنۍ غونډه رابللې ده، خو چارواکو دا یو تروریستي عمل ونه باله او وی ویل چې په دې اړه به څېړنه وکړي. د بوسنیا د 8.3 میلیون وګړو نږدې نیمایي مسلمانان دي. اورستای خبر، راپورونه وایي چې روسیې او چین د 1415 روسی جټ جنگي الوتکو د پیرودلو تړون لاسلیک کړی. د روستیک په نوم د دولتي شرکت د مشر سرګي خیمه زوفل قوله پر راپورونو کې ویل شوی دی چې نوموړی وایي د دې معاملې تړون لاسلیک شوی. خیمیز ویلی چې دا د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت معامله ده او چین د دې تر ټولو پرمختللو روسی جنگي الوتکو 315 یوازینی بهرنی خریدار دی. روسیه په 2014 کال کې له متحدو ایالاتو وروسته په نړۍ کې د وسلو دوهم لوی سوداګر هیواد و. د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې روس ابرون اکسپورت مشر اناتولی اسیاکین تیره میاشت وویل چې د ادارې په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ 116 هیوادونو ته د 115 میلیارد ډالرو په ارزښت وسله صادره کړې ده. دا خبرونه
دوستانو زمکګله ازادي رادیو ناوړی دا خبرونه زمک په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم کتل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو د څېړنې مفتشوي اداري فساد ناسم او بې ځای لګښتونه په افغانستان کې د امریکا د مرستو د ضایع کېدو سبب شوی. په دې اړه په ریپورت سربیره هڅه کوو چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د بدخشان د یمګان ولسوالۍ په تازه وضعیت مو خبر کو چیرې چې د مخالفو سوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. همدارنګه به واورئ چې د کندهار ارغنداب ولسوالۍ پر امنیې قومندانۍ ډلې ځه حمله شوې ده. چارواکي وایي 15 حمله کوونکي پکې وژل شوي دي او دوی وایي چې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او څو نور ټپیان دي. د ټولنیز عدالت په نوم مدني فعالان له حکومت غواړي چې د کندوز د سقوط په اړه د حقیقت موندنې هیئت نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د کلو او پراختیا وزیر وایي د سولې لپاره د کارموندنې د ملي پروګرام په لومړي پړاو کې به 12 ولایتونو کې 19 ولسوالیو کې خلکو ته کارونه پیدا کړي. د فرانسې په تازه وضعیت کې به ملدي خبر کو چې د فرانسې پولیس د هغه انتحاري برید کوونکي د جسد د پیژندلو لپاره څېړنې کوي چې د پاریس په شمال کې پر یو کور د پولیسو په حمله کې ووژل شو. زموږه آزادې رادیو نوري دوستانو، له پرونه راهیسې مو د بدخشان د یمګان په ولسوالۍ کې د بریدونو او دغلته د روانو جګړو په اړه رپورټونه لرل. دا چې اوس په دغه ولسوالۍ کې تازه وضعیت څه دی، د آزادې رادیو خبریال اجمل آرین چې د دې ولسوالۍ وضعیت څاري هم د اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. آرین صاحب، مهرباني وکړئ اوریدونکو ته د یمګان ولسوالۍ د تازه امنیتي وضعیت په اړه حال ورکړئ.
سلام تاسو ته ازادي رادیو اوریدونکو ته څنګه چې ټول ته معلومات ده، تیر سهار و سوال طالبانو د څو استقاماتو په یمګان ولسوالۍ باندې ډلې بریدونه ترسره کړي وو. د بدخشان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر شهزاد حیدری ازادي رادیو ته وویل چې اوس هغه افغان ځواکونه دغه ولسوالۍ پرېښې ده، یعنې دوی تاکتیکي اخب په شاته کې کړی ده او دا ولسوالی کې اوس مهال وسوال طالبان دي او افغان ځواکونه د دې ولسوالی غرونو ته ختلې دي. هغه ویل چې دلته هلیکوپټر راغلی دی ملي ودو خو هوا مصائب نه ده، هوا وریځه ورسته او دوی نسي کولی چې هلته تازه ځواکونه واستوي، ځکه موقعیت تثبیت نه دی چې کوم هلته دښمن دی کوم هلته دولتي ځواکونه دي. دوی اوس موقعیت نسي تثبیتولی چې هلته یا هوایي بریدونه
ډیر زیاته مننه اجمل رین و چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د تازه امنیتي وضعیت په اړه حال راکوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د افغانستان د بیا رغول لپاره د امریکا د مرستو د ادارې مشر وایي چې د امریکا یو تریلیون ډالر لګښت په افغانستان کې اداري فساد او بیکاره پلان اغیزمن کړي. جان سوب کو چې په 2012 کال کې د افغانستان سره د امریکا د بیا رغونې د چارو سر مفتش وټاکل شو، تر اوسه په افغانستان کې د امریکا د یو تریلیون لګول شو ډالر په اړه یو سلو شپږ د ریپورتونه خبره کړې دي. د امریکا په یو پانتون کې په دې اړه تازه څرګندونه کړې چې جزئیات یې له احمد شیبر ناورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د چارنې د ادارې مشر وایي چې دوامدار اداري فساد، بیکاره پلان او بې ځایه لګښت په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې هڅې اغیزمنې کړې دي. امریکا په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې یو تریلیون ډالر لګولې دي او د دغه هیواد 2200 پوځیان په دې موده کې وژل شوي دي. د امریکا لپاره د امریکا د مرستو سر مفتش جان سوبکو د امریکا په رولد آیلند کې براون په هنتون ته د وینا پر مهال د چهارشنبې پر ورځ وویل د بیا رغونې هڅې بیا بیا دوامداره ګواښونه اغیزمنې کړې دي او اداري فساد زموږ پر هرې هڅې تاثیر کوي. جان سوب کو زیاته کړه چې د افغانستان د ودې لپاره او د حقو کارونو د ساتنې لپاره چې امریکا په دغه هیواد کې کړې دي باید د اداري فساد مخه ونیول شي. د نړیوالو اړیکو څېړونکی عزیز بارز وایي
مشکل دولت افغانستان د برنامګي او بی‌ظرفیت
دی. افغانستان د دولت ستونزه بی پروګرامي او د ظرفیتونو نشټوالی دی او د امریکا او لوی قدرتونو ستونزه دا ده چې کله یو واړه هیواد ته ورشي هغه هیر کړي او د ټولي سیمې په فکر کې شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې ادارې یا سیګار له څو کلونو راهیسې انتقادونه زیات کړي دي او روانه میاشتې په دې ترڅ کې د افغانستان په شمال کې د طبیعي ګازو د یو مرکز ته جوړېدو په اړه راپور ورکړ چې پر دې مرکز د امریکایانو د مالیاتو له درکه 340 میلیونه ډالر لګول شوی دي، خو دا مرکز په 15,000 ډالر جوړېده. په یوې بلې قضیې کې سیګار ویل دي چې په هلمند کې امریکایي پوځیانو په 2010 کال کې یو لوی مرکز جوړ کړ، خو بیا وروسته د دې پوځي مرکز مسؤول وویل چې دې اډې ته اړتیا نشته. جان سوب کوي چې بیا وروسته یو شمېر جنرالانو وویل چې د دې اډې لپاره کانګرس پیسې ځانګړې کړې دي، نو باید کار یې ونه درول شي. جان سوب کو زیاته کړه پر دې مرکز 16 میلیونه ډالر ولګېدل، خو هغه جنرالانو چې د دې ودانۍ د کار له درېدو سره مخالفت نه کاوه له هغوی سره چا حساب ونه کړ. د امریکا د مرستو ادارې یا یو ایس ایډ په افغانستان کې یو شمېر ښوونځي جوړ کړی دي، خو په دې نه پوهېږي چې څومره مکتبونه یې ودان کړی دي. جان سوب کوي چې موږ باید دې ته وګورو چې کوم کار اغیزمن دی او بیا هماغه ترسره کړو. سوب کو زیاته کړه باید په دې پوه شو چې افغانان څه غواړي او څه د استفادې وړ دي چې جوړ شي. سوب کو بیا وویل له استادانو پرته مکتب، له دوا، ډاکټر او نرس پرته روغتون په کار نه دی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دا کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پرمنی کمانډانې په حمله کې 15 ملکون کې او یو د ملي اردو سرتیري وژل شوی، درې د ملي اردو سرتیري او درې ملکیان ټپیان شوی دي. په عین وخت کې د سرحدي په نوم د ملي اردو یو سرباز وایي چې درې حملکون کې چې کمانډانې تننه وتل د لخوا وژل شول. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ امنیت کمانډان نیاز محمد مجاهد په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار و بجې د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیت کمانډاني لومړی یو ځان وژونکي د موټر بم چاودنه وکړه، ورسته څلور حمله کوونکي چې د ملي اردو یونیفرم یې اغوستی و کمانډاني ته ننوتل. د نیاز محمد په وینا تر یو ساعت مقاومت ورسته څلور سره حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. د نوموړي په وینا په دغه حمله کې یو د ملي اردو سرتیري ووژل شو، دریه د ملي اردو سرتیری او دریه ملکیان ټپیان سی بی.
بلې په دې کې تقریبا درې کسه ملکی خلک ټپیان سوي دي او درې کسه ملي اردو زخمیان سوي دي او نفر ملي اردو شهید دي نو نور تلفات نه لرو نو 15 کسه انچاریان و چې هغه ټول د ملي اردو په لباس کې و ډیر مجاز و چې د مزده په وایسته باندې راغلی و نو هغه یو بل چې تاسو ولیدی د فیلډر موټر چې په بغل کې ورسره و چې په هغه کې تقریبا لست کې هغه بعد په سره ورسېدی چې دی خپل انفجار وکړي یا نور کوشش کوي چې د ولسوالۍ مرکز ته ننوځي الحمدلله زموږ ټول پرسنل ورته آماده و چې هغه یې د منځه یو
د ګل محمد په نوم د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د حملې په اړه مخکې له مخکې راپور ورکول شوی و او دوی د شنډولو لپاره تدابیر نیولي و په اینی وخت کې د سرحدي په نوم د ملي اردو یو سرباز وایي چې درې حمله کوونکي چې قومندانۍ ته ننوتل د ده لخوا ووژل شول
په پایره ناسولم چې یو ناساب دراس شول چې دراس ما سره بل مرګره چې د انجینری ټیم ضابط و چې زما ورته نفر او نفر په منګ راورسید په منګ راپورته کې د قومندانۍ خو ولسوالۍ د کاش راوک درې ټاکه ما په کوم منتل وګرځګو زور دی ما اردو هم نه یو د انتیاري و چې ټاک مې په درې ټاکه بیګو یو په ما ټاکو کې دانه پوچکړه چې پوچکړه ما چې ټاک په بیرته راوګو د اردو بیا ویشت
درې کسه په کې ما ویشتلې دی اول سین بجارو سې په اتاق کې ومه په اتاق کې هم څه خپل سلام راوښته غي بام ته وختم دی بام نه معلومېدل نور دې من قرول نیولای وو کله چې بام نه ما ورته وکتل دې درې کسه ژوندې وو یو کسه زخمی وو دا درې کسه چې ما ویشتل هغه یو کس یې کانټینر نه راووته سیغه کانټینر نه راووته په ما ډاسې وکړل په ما ډاسې وکړل ما په ضربه ولا زخمی شو ولید چې ولید بیا په ما مرمې تیر کړ بیا په ما ضربه والا چې بیا په ما ضربه ولا درې ما ضربه کې بیا ما ویشت ختم مې کار اخلاص وو
د دغه حمله مسولیت د دولت وسلواله مخالفینو منللی د طالبانو ویان قاری صف احمدی ازادي رادیو ته ادا کړی چې په دغه حمله کې تر لسو زیات پولیس او د ملي اردو سرتیری وژلي
وی جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
دوستان او د امریکا غشنا رادیو د وی خبرونه خبرتیا مو اوریده خو تاسو زمو غګل ازادي رادیو نوري د ټولنیز عدالت په نوم مدني فعالان له حکومت غواړي چې د کندوز د سقوط په اړه د حقیقت موندون کې حیات نتیجه اعلان کړي دوی نن په یو خبري غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې افغان حکومت دغه نتایج اعلان ډاریږي او د کار د حکومت حیثیت ته صدمه رسولي یوسف خان زدران د موضوع تفصیل دروړي
د کندوز پیښو د حقیقت موندونکو کمیسیون په څېړنو او راپور تر شلو ډیر ورځې اوړي خو افغان حکومت لا تر اوسه دغه کار ورستۍ نتیجه مجازات او مکافات نه دی اعلان کړي اوس یو شمیر مدني ټولنې انتقاد کوي چې پاره برخه کې په ځانګړي ډول د کندوز له پیښې سره د افغان حکومت سس چلن په حکومت د خلکو بې باوري زیاته کړې ده د ټولنیز عدالت په نوم د مدني فعالانو حرکت وایي چې کله کندوز د سقوط اصلي دلایل او کمبودي له خلکو سره شریک او عاملین مجازات نشي خلک به د کندوز سقوط ته د حکومت لدننه دی وتنظیم شوی پلان پسترګو ګوري دغه حرکت غړی عینالدین بیک د پنځمې پورس په خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې معلوم شي د کندوز د سقوط تر شا د چا لاس وو باید د حقیقت موندونکې پلاوی نتیجې له ملت سره هم شریک شي
این هم جنایت در کندوز بالای مردم بسیار
یک په کندوز کې دغه جنایتونه په خلکو ډېری بد اغیزې کړې دي هغه څه چې په زابل کې دوه کسانو د وژل کېدو په اړه خلکو جدي اقدامات وکړو په یاد وساتئ چې په دې اړه به هم خلک غلي نشي او له حکومت ته جدن غواړي چې ژر تر ژره د کندوز جنگ او هلته چې کوم جنایتونه شوي خلکو ته بیان او وایي چې څوک د دې تر شا وو
دوی بوګیان کې کیو پشت سر ای مسله بودن
د میزان د میاشتې په 13 نیټه جمهوریت ریاست د فاروق وردګ او امر الله صالح په مشرۍ یو پلاوی وګمارو چې د طالبانو لاسته د کندوز د سقوط ټول عوامل وڅېړي او د وروستي اقداماتو لپاره جمهوریت ریاست ته وسپاري دغه کمیسیون بیا د شاوخوا 2.5 مونیو په ترڅ کې په 200 پاڼو کې لیکل شوی راپور بشپړ او د اقرب د میاشتې په پیل کې جمهوریت ریاست ته وسپاره د دغه کمیسیون غړو هغه وخت ازادي رادیو ته ویلي چې په خپل راپور کې ټول نواقص روښانه کړي او په کډرونو تشکیلاتو او پالیسیو کې له حکومت د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده خو پښتنه دا ده چې په دې اړه د حکومت ورستۍ موقف او بل اخره د حقیقت موندونکو کمیسیون د څېړنو پایلې څه دي د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمی وایي چې حقیقت موندونکو پلاوی او د امنیت شورا په دې اړه بحثونه کوي او ورستۍ نتیجه به ژر پټاګشي
زمونږ کې صحبتو شون با حکومت افغانستان
دی وای هر کله چې دغه پلاوی خبرې له افغان حکومت سره بشپړ شوې او هر دوه لوري پیوې پریکړه ته ورسیدل او هغه اقدامات چې دوی کوي موږ به هم خپل اقدامات کوو او دغه راپور نتایج به افغان ملت ته روښانه کوو. ښاغلی هاشمی وایي چې د راپور د نشرېدو په وړاندې هیڅ څه ممانعت نشته، بلخوا یو شمیر فعالان وایي چې د کندوز د پیښې وروستۍ پایلې په ډاګه کول هغه یوازینی کار نه دی چې پاتې او د نتیجې اعلان یې ځنډیدلی وي، بلکې د ډیرو نورو پیښو لپاره هم د ملي وحدت حکومت پلاوي کمیټې یا کمیسیونونه ټاکلي چې نتیجې بیا لکه د کندوز د پیښې په شان یا ځنډیدلي او یا بیخي له پامه غورځول شوي دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت باید د نتایجو په ډاګه کېدو کې هم هغسې جدیت وکړي لکه په څومره صورت چې د څېړنو لپاره ډلې یا کمیسیونونه ټاکي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو ناوړی د افغانستان د کلو پراختیا وزیر وایي چې د سولې لپاره د کارموندنې د ملي پروګرام په لومړي پړاو کې به 12 ولایتونو په 19 ولسوالیو کې خلکو ته کارونه پیدا شي. نصیر احمد دورانی چې د پنجشنبې په ورځ په دې اړه په کابل کې خبریالان ته معلومات ورکول ویل په دې سره به په لسګونو زره کلیوالو ته لنډمهاله کاري زمینې برابر شي. نور تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې د سولې لپاره د کارموندنې ملي پروګرام لومړی پړاو به د هیواد اقلیمي امنیتي شرایطو او بیکاری کچې ته په پام په مستحقو ولایتونو کې پیل سي. نصیر احمد دورانی د پنځشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه پروګرام له پلي کېدو څخه یې هدف د ګټورو پروژو د ساتنې او څارنې ترڅنګ د کارموندنه او د کلیوالي اقتصاد پیاوړي کول دي.
هغه پروژو ته اولیت ورکوي چې 80% زمینه د کار برابر کی، 10% به مصارف د موادو ته، یعنی 80% موږ په کار باندې تمرکز کوو او نیمه فعال هغه پروژې چې ضرورت یو ترمیم تلري او دلته کار جوړای شي. په تور مثال بعضی کې کېدای شي ډیر کم شي او پرځای خراب یغو تر کو، بعضی کې لکه کانال سربندونه یا سرکونه چې خراب شوی دي هغه باید اساسي ترمیم کو، چې هم د کار زمینه ایجادوي هم په تولید کې موثریت راوړي او هم په اقتصادي منطقه کې یو رول لوبوي.
خغلی دورانی زیاته کړه چې په دغه پروژو باندې چې 15 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي د کونړ، ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، بلخ، فاریاب، جوزجان، خوست، کندهار، هرات او فراه ولایتونو کې 9 ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راولي او په دې سره به 2,00,000 ته لنډمهاله کاري زمینې برابرې سي. د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به 450 تنه چینیم به یې انجینران وي په کابل کې د یوې اونۍ لپاره وروزل سي او له هغه وروسته به په یادو ولسوالیو کې عملي کارونه پیل کړي. ښاغلی نصیر احمد دورانی وایي چې د دغه پروګرام په دوهم پړاو کې به چې په پسرلي کې شروع کیږي په 15,000 کلیو کې 3,05,000 تنو ته کارونه پیدا سي او په دریم پړاو کې به چې دغه پروګرام ملي پوښښت ځي په 4,50,000 کلیو کې به 900,000 کلیوالو ته لنډمهالي او زرهاوو تنو د پوهنتون د لوړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو فارغانو ته دوامداره کاري زمینه برابر سي. افغان حکومت د کارموندنې پروګرام په داسې حال کې پیل کړ چې د ملي وحدت حکومت پر رامنځته کېدو وروسته بلې د بیکاري کچه مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سه شنبې په ورځ د کارموندنې ملي پروګرام پرانست او ډاډ یې څرګند کړ چې په دې سره به د کارموندنې زمینې پراخې سي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت دا کار یو نیک اقدام بولي خو د دې ملي پروګرام په سم مدیریت او پلي کېدو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون استاد فیروز خان مسجدی وای دا چې په هیواد کې د بیکاری کچه ډیره لوړه ده نو هر هغه پروګرام چې خلکو ته د کار زمینه برابروي ښه حرکت ده.
د بیکاری کچه ډیره لوړه ده نو هر هغه برنامه، هر هغه پروژه چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي تا هغه لنډمهاله برنامه وي، څوک مهاله برنامه وي، دا یو ښه اقدام دی او د خلکو لپاره یو امیدواري رامنځته کیږي، د بعضی فامیلونو د خلکو لپاره یو عاید رامنځته کیږي. امیدوار یو وکړی شي د دې برنامو د لپاره داسې یو مدیریتي ټیم وټاکي او هغه کسان چې په راس کې دي هغوی باندې دقیق نظارت ولري تر څو وکړی شي چې واقعا د دین هغه اعظمي ګټه پورته شي.
خو ښاغلی مسجدی له حکومت غواړي چې په هیواد کې د بیکاری کچې د له منځه وړلو لپاره باید اوږدمهالي او دوامدار پروګرامونه پلي کړي چې د هیواد په امنیت هم ښه اثر کولای شي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
و این کسایی که آمده این کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده این و میکنی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارج افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نه واوري.
دوستانو دا ازاده پا چپو کی پروگرام نن هم لدریونه تر پینزو بجو پوری پا مستقیمه توگه خپریگی. تاسو هم کوله شی چی پا دی پروگرام کی برخوا خلی یا لملمنو دا خپرونه لچلون کسرا پا روانو تو دو مسلو بحث وکلی. دا هلمند دا مهاجرینو رئیس وایزنی وکیلان او دا قوم مشانی پا کارونو کی خان جوړوي. دا په داسې حال کې دا چی پا هلمند کی دا روان نامنوی لعمله دا بیزای شو کورنیو سرم رستی روانی دی. د هلمند مهاجرینو رئیس غلام فاروق نورزی وایي د بېځای کیدونکو کورنیو شمیره په ډیرو دو ده. باید مرستندوی ادارې زر تر زره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي. په عین حال کې هغه کورنۍ چې لشکرګاه ته کډه شوي چې دی د مرستو د بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي. په دې اړه به نور حال زموږ د خبریال الیاس تایی په رپورټ کې واورو.
په هلمند کې د دې وروستیو نامنیو له امله د نادلي او مرجو ولسوالۍ تر څنګ د لشکرګاه اړوند د بابا جلی سیمې په زرګونو کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته کډه شوي دي. د هلمند مهاجرینو رئیس غلام فاروق نورزی وایي د مرستندویو موسساتو سره یو ځای سرویګانې دوام لري او د نږدې 600 کورنۍ دپاره د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. نورزی ازادي راډیو ټول تر اوسه په لشکرګاه کې شاوخوا 1200 کورنۍ رجستر کړي دي. دی وایي د دوی د اټکل له مخې تر 2000 ډېرې کورنۍ په یاد ولسوالیو کې د نامنویو له امله لشکرګاه ته راکډه شوي دي.
یعنې د روزانه زموږ د دوه ګروپه دي چې هغه تقریبا 100 تر 100 څخه اضافه یعنې سروې کېږي 115 115 ولې اثر مې خو بیا وخت هم غواړي چې دوی هغه مراحل سره طی کوي څه وخت زمان بدل کېږي او شاید دا کورنۍ تر 2000 اضافه شي. لشکرګاه ته چې راغلي هغه چې لشکرګاه مرکز ته راغلي او دا امن سیمې چې هلته موږ رسیدګي وکړو او د دوی هغه سروې به شي.
د مرستو د ویش په ځای کې ځینې کسان چې د مهاجرینو د ریاست کارتونې په لاس کې دي وایي د مرستو د ویش کارکوونکي تیز کار نه کوي او په یوه ورځ یوازې څو کورنۍ ته توکي ورکوي چې په دې ډول شاید دوی ته په څو نورو ورځو کې هم مرسته ونه رسېږي. دغه بېځای سوي کورنۍ له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مرستو د ویش لړۍ تیزه کړي او دوی ته ژر کومک ورسوي.
نوم یې دوست محمد لاش 15 ورځې راځم وایي نن داسه سبا راسه نن داسه سبا راسه کاټ هم راکړی دی. مشکل دا دی چې راوم غواړي بیا ولاړ شي بل هفته راسي بیا چې راسو بیا یو دې دلته ضرور نه پوهې ته وایي کې بیا ناشتې دلته په یوه بجې شروع کړي بلې خو اړتیا وه موږ ولاکه شی را په وزه تاور ول نور ځای ته وګورو هغه کمربند دی هلته طالبان مشکې ناشتې دغه مو رایستل چې اغوستي مو دي
علما مشکل مې دا دی چې دا بس موږ راځو راځو به شی نه بچه ولاړ شه غوښتنه مو دا ده چې بالا کارټون مو ورکړي دي چې دا مرسته راکړي بالا مو غوښتنه دغه ده.
خود مهاجرینو رئیس وایي د بېځای سو کورنیو په منځ کې یو شمېر حرفوي کسانو هم ځانونه ځای کړي دي چې د اصلي بېځای سو سره توپیر ګران دی. هغه وویل د پارلمان او ولایتي شورا یو شمېر وکیلان تر څنګ ځینې قومي مشران ډېر غوښتنې کوي او اکثره وخت د دوی په کارونو کې مداخله یې چارې د خان سره مخ کوي.
اوس دغه ته چې موږ لاسرسی کوو دا ډېر یو مشکله خبره ده ولې موږ ته غرپوي خلک چې دي هغه ټول د دفتر مخ ته ولاړ دي چې ما ته ولې کومک رسې مونږ هغه اصلي خلکو ته موږ لاسرسی نه لرو نو موږ دغه خلک ورته پرېږدي چې موږ ورته ورسو. وکیلان صاحبان دي یا دلته مطلب هغه مخور قومي خلک دي دغه هغه زموږ په کارو کې زیاته مداخله کوي.
د هلمند شمالي ولسوالۍ د اوږدو نامنیو څخه هم ویل کېږي چې په زرګونو کورنۍ ګرشک ولسوالۍ او نور اړوند امن سیمو ته کډه شوي دي چې تر اوسه د پام وړ مرستې نه دي ورسره شوي. د هلمند د مهاجرینو د ریاست مسؤلین وایي که چیرې نامنوی دغه ډول دوام وکړي نو لرې نه ده چې د بېځای سوو کورنیو شمیر به تر هغه شمېرو لوړ شي چې دوی اټکل کړی دی. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. حمید الله وطنوال د اورزګان ولایت د چورې ولسوالۍ نه پرستولې سمس کې وایي ک خلکو ته کار پیدا شي، هم به پر حکومت ډاډه شي او هم به خلک د وسلوالو سره یو ځای نشي او نور خلک به هم هیواد ته مخه کړي. خالد سمیم وایي د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ نه سم اس راستیده وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسون د وسنی سیستم بدلول هیڅ ګټه نه لري، ځکه که همدغه د ټاکنو مسؤلین په کمیسون کې پاتې شي په هر سیستم کې دوی تقلب کولی شي. ډاکټر فریدون فرایی هم د کار پاړه وایي دی، وایي مرکزی حکومت باید ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي، کنه نو افغانستان حالات به نور هم خراب شي، ځکه ځوانان د امنیت په ساتلو کې مهم رول لري. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی رسولی وایي پاکستان لکه بیا د تیرو کلونو امریکا ته فریب ورکوي او مرستې ترلاسه کوي چې بیا هم د امریکا پر ضد وکاروي. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خرنو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. په افغانستان کې 2:30 بجې شوې د لندو خبرونو وخت احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.
د بدخشان امنیتی چارواکي وای افغان ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازار څخه تکتیکی پښتک کړی. د بدخشان د امنیه قومندانۍ چارواکي وای د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړه اوس هم روانه ده او هوایي ځواکونه ورسیدلي، خو د خرابې هوا له کبله عملیات نه دی پیل شوی. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د نن سهار په ډلیزه حمله کې 15 تنه وسلوال مخالفین او د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او درې ملکیان او درې سرتیری ټپیان دي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی وایي د سولې لپاره د کار د ملي پروګرام په عملی کېدو سره به په 12 ولایتونو کې د 9 ولسوالیو 12,000 خلکو ته د کار زمینه برابر شي. ولسمشر اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي. د جمهور ریاست ویاند وایي افغان ولسمشر به له قزاقي چارواکو سره دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز به یې پر ښې حکومتولۍ وي لاسلیک کړي. اسلامی دولت تلوی چې دوه یرغمل یو نارویژی او یو چینایي اعدام کړی دي. د دې سخت دریزه دله اړوندې مجلې پرون دوه کسانو جسدونه خبره کړل چې ګمان کیږي یو به د نارویژی او بل به د چینایي وژل شوی کسانو وي. د فرانسې پولیسو د هغو دوه جسدونو پر پیژندنه کار پیل کړی دی چې پاریس ته نږدې پر یو کور د پولیسو په چاپا کې ووژل شول. هغه وسلوال چې د سرایو خر په لمنه کې دوه اسکر په ډزو وژل او 15 نور یې ټپیان کړل، وروسته له هغه په خپل ځانو واژه چې د بوسنیا پولیسو یې کور محاصره کړ. او راپورونه وایي چې روسیې او چین د 4,015 روسي جټ جنگي الوتکو د پیرودلو تړون پرون لاسلیک کړ.
دوستانو احمد تکلو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درواورول ک غواړي د خبرونو په تفصیل سره ولولې زموږ ویب پاڼه ته ورتلای شي azadiradio.com د ویب پاڼه پاته ده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې نجيبه زمانه دروري.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د پکتیا د جلغوزو سوداګر وایي چې د غولای جلغوزي په قاچاقي ډول پاکستان ته وړل کیږي او هلته تر پروسس وروسته د پاکستان په نوم نورو هیوادونو ته صادریږي. د پکتیا ولایت د سوداګری او صنایعو خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر علمیار ازادي رادیو ته د پکتیا د سوداګرو د غستون زتایید کړه او ویل چې د پکتیا سوداګر د جلغوزو له محصولاتو څخه په لازمه توګه نجی برخمن. شاغلی علمیار زیاته کړه چې دوی د سوداګرو د غستونځ له مرکزی حکومت سره شریکه کړي او حکومت هم په دې برخه کې ورسره د همکاري ژمنه کړې ده. په پکتیا کې ډېرې ځمکې د جلغوزو ځنګلونو نیولې چې هر کال په ټنونو حاصلات ورکوي. د ننګرهار د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې 15 فابریکو ته برېښنا ورکړې ده. د ننګرهار د برېښنا شرکت ویان نورغه نورانی ازادي رادیو ته ویل دوی د 15 میگاواټ برېښنا په توزیع سره وتونېدل چې د دغه ولایت د شیخ مصری په صنعتي پارک کې 15 تولیدي فابریکې فعال کړي.
په دویم پړاو کې موږ په پام کې لرو چې همدغه برېښنا چې په کوملان کې غځېدلې ده د دوی دا ظرفیت د 15 میگاواټو نه 15 ته پورته کو چې ورسره بنو پلس ګوره نورې فابریکې هم د دولتي برېښنا برخمن شي.
ښاغلی نورانی زیاته کړه چې دوی د صنعتي پارکونو د فعال ساتلو لپاره د زیاتې برېښنا د تولید په هڅه کې دي. ننګرهار ته ورته د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم پانګوال او صنعتکاران د برېښنا له نشټوالي څخه شکایت کوي او په واروارې له چارواکو څخه د برېښنا په برخه کې د اسانتیاوو د برابرولو غوښتنې کړي دي. د بغلان ولایت بزګر او باغلرون کې په دغه ولایت کې د سړو خونو له نشټوالي څخه شکایت کوي. دغه بزګر وایي چې هر کال په بغلان کې د سړو خونو د نشټوالي له امله دوی ته شاوخوا 100 میلیون افغانۍ تاوان رسیږي. په عین حال کې د بغلان د کرنې رئیس عزیز الله ایماق ازادي راډیو ته ویل چې دوی د بزګرو او باغلرونکو د غستونزه د کرنې له وزارت سره شریکه کړي خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم بزګر له ورته ستونزو څخه شکایت کوي او له دولت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته دې پاملرنه وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 22 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 143 افغانۍ.
دوستان روز مو غږله ازادۍ راډیو نامرې وسم د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. ورپسې کور کله او د لوبل میدان پروګرامونه خبريږي. د فرانسې پولیس وایي د انتحاري حمله کوونکي د جسد د پیژندلو لپاره سیلنې کوي چې د پاریس په شمال کې پر یو کور د پولیسو په حمله کې وژل شو. فرشته چلالزی په دې اړه جزئیات دروري. کور کله او د لوبل میدان ورپسې خبريږي.
د پاریس لوی څارنوال فرانسیوس مولینس د شار په شمالي لمنو کې تر عملیاتو څو ساعت وروسته وویل چې عبدالحمید اباعود نه دی نیول شوی. مولینس وویل چې په وروستیو عملیاتو کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند.
Dans le cadre de cette enquête, nous avons il y a beaucoup de travail qui a été effectué.
Daiway mushla amaliato da pail la para dir tahqiqat wakra. Che telefoni mukalme da in shahidan o khabri aw din nor mawarid bik shamil di aw daira ta mumkin aw balalachi aw aw chai pa sendenis chalguti ki pri apartman ki pachawi. Da Paris lo eternal zata klachi da wadani pa kharabo ki aw jasad mundal sawi kho waziyat dumra kharabo chi khuyati aw na pejindal shu. مولانا سوئل چې په دې عملیاتو کې و نارینه او وشه په دې شک نیول سوي چې د ویبلې حمله پر پلان کار کاوه. د پاریس لوی څارنوال وویل د تورستانو یو نوې ډله یې رامنځته کړې ده. د پاریس شهر په شمال کې د عملیات یو ساعت روان و. چارواکو ویلي چې د عملیاتو په پیل کې یو مشکوک سړی ووژل سو او وشه چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و ځان الوزولای دی. پنځه پولیس هم په دغه عملیاتو کې زخمیان شوی دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په پاریس کې د شهروالانو په غونډه کې د دې عملیاتو په اړه وویل
L'émotion est immense. La colère l'est tout autant. Chacune, chacun d'entre nous
سموج هریو په ځل کې د پاریس د حملو د قربانیانو د کورنۍ سره خواخوږیسته او خوابدي په عین حال کې د هغو کسانو د نیولو لپاره چې دا جنایت یې ترسره کړی احساسات او چې رسیدلي دي. فرانسوا اولاند زیاته کړه چې که څه هم هیوادونه مختلف نظرونه او بېلې ګټې لري خو د پاریس حملو د داسې پوز د لمنځه وړلو مسأله راپورته کړې چې ټول نړۍ تهدیدوي او خطر یې ځینې هیوادونو ته د نورو په پرتله زیات دی. په پاریس کې د وروستیو تروریستي حملو مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش اخیسته دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د جنوبي اسیا په سیالیو کې به ډیر زیات افغان لوبغاړي ولوبوي او دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انضمام الحق په مشرۍ اماراتو ته تللې ده څو هلته څلور ورځې نړیوالې سیالۍ وکړي. دا چې له ښاغلي انضمام سره افغان لوبغاړي څنګه لوبي کوي او څومره تری خوختي په دې اړه درته مرکه خبرو. خو تر اوسه مخکې ریپورت د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي د جنوبي اسیا په سیالیو کې به ډیر زیات افغان لوبغاړي برخه واخلي. دغه کمیټې رئیس ظاهر اخبار ازادي راډیو ته ویل چې هڅه کوي د ټولو ورزشي رشتو لوبغاړي د 2014 کال د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. اخو د یاد کمیټې د بهرنیو لوبو مسول وایي چې هڅه کوي د ټولو ورزشي رشتو تکړه او نړیوال لوبغاړي افغانستان ته راوبولي څو وکولای شي یو قوي حضور په نړیوالو سیالیو کې ولري. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په ټولو ورزشي رشتو کې چې سمو د بهرنیو لاسته راوړنو بې برخې وي، تکړه لوبغاړي د جنوبي اسیا سیالیو ته انتخاب او لیږي، څو نه یوازې تجربه ترلاسه کړي بلکې د افغانستان نوم اوچت کړي. د اولمپیک ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار ازادي راډیو ته وویل تمه ده د جنوبي اسیا سیالۍ د وار په هند کې د 2014 کال جنوري کې ترسره شي چې ډېر افغان لوبغاړي به پکې برخه واخلي. ښاغلی اخبار وویل د هند هیواد هم ژمنه کړې چې د اړتیا وړ اسانتیاوې ورته برابرې کړي او له افغان حکومت سره هم خبرې روانې دي چې د لوبغاړو د سفر لګښت ورکړي.
پر مسابقات جنوب خاصیا که متشکل از هشت کشور است.
جنوبی آسیا په سیالیو کې چې اته هیوادونه برخه اخلي افغانستان باید یو ښه حضور ولري. ډیره مهمه نه ده چې موږ څومره مډالونه ترلاسه کوو، خو مهمه دا ده چې لوبغاړي مو ښه تجربه ترلاسه کړي. موږ تصمیم لرو چې له ټولو فدراسیونونو څخه لوبغاړي په دې لوبو کې برخه واخلي چې تجربه یې زیات شي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس همداراز ویل چې واشنگتن ته په وروستي سفر کې د بهر میشتو افغان لوبغاړو همغږي ډله هم جوړه کړي او هڅه به وکړي چې تکړه افغان لوبغاړي له بهر هم لوبه تراولي. د جنوبي اسیا سیالیو لپاره د اولمپیک ملي کمیټه په داسې حال کې تیاری نیسي چې له هغې وروسته د اولمپیک سیالۍ هم نږدې دي او د اولمپیکي سیالیو وړ افغان لوبغاړي لا اوس هم په هیواد کې دننه یا نشته او یا له لازمو امکاناتو برخمن نه دي. اخو د اولمپیک په ملي کمیټه کې د بهرنیو لوبو د همغږۍ مسؤل غلام ربانی وایي چې له ټولو ملي ټیمونو څخه څو تکړه ملي لوبغاړي د ورزشي ادارو د پخوانیو چارواکو د ناسم چلند او ناسمې ادارې له امله هیواد پریښی دی. ښاغلی ربانی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي ټول تکړه لوبغاړي بیرته هیواد ته راستانه کړي.
10 نفر 15 نفر بازیکنهای تیم ملیشان از هر رشته ورزشی رفتن.
هر ورزشی رشته نه شاوخوا لس کسان خپل تیمونه پریښي او بهر ته تللي. اکثر د ورزش تکړه لوبغاړو افغانستان پریښی. په هغو لوبغاړو چې موږ ډیر حساب کوو دروستلو په سر تمرکز لرو، لکه څنګه چې 2014 کال اولمپیکي سیالۍ نږدې دي، موږ هڅه کوو چې دا تکړه لوبغاړي له هغې ډلې روحلان اکپا بیرته هیواد ته راستون کړو، څو وکولی شو په بهرنیو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې وکړو. ښاغلی ربانی وویل له ځینو بهر میشتو افغان لوبغاړو سره خبرې هم شوي دي او هیله مندي شته چې هغوی بیرته هیواد ته راستانه شي. د اولمپیک ملي کمیټې د بهرنیو لوبو لپاره وروسته له هغې هڅې پیل کړې چې د دې ادارې مشرتابه پلاوی نوی شو او ژمنه یې وکړه چې له بهرنیو لوبو څخه به ښې لاسته راوړنې ولري او هڅه کوي چې د ورزشي ټیمونو د شاتګ مسله حل کړي او ټولو ورزشي رشتو ته په بهرنۍ کچه ډېر پرمختګ ورکړي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال وایي چې د افغان کرکټ د ټیم نوی روزونکی باید له لوبغاړو سره چلند لږ څه نرم کړي. عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کرکټ د ملي ټیم نوی روزونکی انضمام الحق له لوبغاړو سره لږ څه تند چلیږي چې دا به خپلې منفي اغیزې هم په راتلونکي کې ولري. ښاغلی فضلی وایي که څه هم چې انضمام الحق یو تکړه روزونکی دی، خو باید هڅه وشي چې له لوبغاړو سره چلند ښه شي. د دې اړه پام وکړئ یوې مرکې ته.
دا به وخت ثابته کوي چې د لوبغاړي څومره د ده سره جدي، خو څومره چې ما خپل د نږدې نه ولیدي کنه، د یو روزونکي په توګه باندې هغه رویه ډیره تیزه وه. نو که چېرته په دغسې رویه دی نور مخته ولاړ شي، زه فکر کوم چې د رویې کې لږ فرق په کار ده چې باید دی ډېر نورمال حالات وساتي، ځکه یو خو تاسو ته معلومه د افغانستان لوبډله هغسې لوبډله نه ده لکه د هندستان یا د استرالیا. د یو ځوان لوبډله ده په ډېر کم وخت کې ډېر غټ ټارګېټ ته ځان رسولی دی. نو څومره چې د دوی سره د کرکټ د تشویق خبرې وسي نور به هم ښه وي، خو تر دې مهاله پورې هغه لوبغاړي چې واقعا په هغو کې ښه استعداد او د زیمبابوې په ټور کې در زیاته بریده د دوی سره راضي دي، اما د وخت په تېرېدو سره به وګورو چې څنګه کېږي. په مجموع کې یو استاد باید نه ډېر تیز وي او نه ډېر نورمال وي، ځکه چې یو شاګرد ته په ښه لهجه باندې درس ښودل کېږي زما په هند چې هغه ته به دومره غوسه او دغه نه وي په کار.
د افغانستان کرکټ ټیم به اوس له هغه حالته زما په نظر ډېر وتلی وي چې ووایي چې مثلا نوی ټیم دی، ځکه چې نوروز منګل، نبی ساحل، حمید حسن، میرویس اشرف، سمی شینواری، ګلبدین نایب، دا هغه لوبغاړي دي چې له شاوخوا شپږ اوو کلونو راهیسې په ټیم کې دي. په اوسني وخت کې په یو ټیم کې هم بهرنیو ټیمونو کې دومره غټ وخت له ټیمونو سره خلک نه تېروي، یعنی لوبغاړي زر نوي کېږي او هغه په سټار بدلیږي. تاسو څه فکر کوئ چې اوس که کوچ مثلا ځینې سټانډارد ټرمونه او رولز دوی ته ورخی، تاسو په نظر دوی ولی نشي زده کولای او ولی کوچ له دوی نه مثلا په ځینو حالاتو کې له دوی سره تیز رویه کوي؟ د تاسو نظر څه ده؟ که سټانډارد کرکټ ورخی نو دوی باید زده کی، او که مثلا بل څه وینو تاسو روښانه کړئ.
واکه هغه معیاري کرکټ چې دی هغه لوبغاړي چې نړیوالو لوبي د سره کړی وي او یا په نړیوالو میدانونو کې د نړیوالو سره لوبي کړی وي، نو ډېر څه دغه نه زده کوي. زما مطلب د دې نه دا و کچی ته مرد انګلستان یا د هندستان لوبغاړي راوخه اره و تقریبا لکه خپل انضمام الحق تقریبا د 200 زیات هغه یوریزنی سیالي کړی دي. نو نسبت پاغو ته کچی ته ګورزمون لوبغاړو چا 15 چا 14 چا د شلو پورې نړیواله لوبي کړی دي. عادت مې د دې نه داو هم هغه لوبغاړي لکه مخکشتای اشاره او څوک نو روز منګل یا افغانستان کې واکه د دوی زیات وخت په ټیم کې تیر شوی دی. اوس ودی ته د سره نوې ذکر کول دومره مفید نه ثابتېږي. صرف دوی پر معمولي تخنیک باندې کار وکول ما فهم دا به ښه خبره وي.
ښاغلی فضلی د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي دوبۍ ته تللی دی. هلته به د لوی وچو په یو سیالي کې لپی ان جی یا پاپا نیوګینی سره لوبه کوي. د دغه لوبې ګټل افغانستان ته څومره زیات ارزښت لري؟
واکه په 28 د نومبر باندې به دوی په امارات کې هلته د پی ان جی هیواد سره تلورجنی سیالي کې چې مثلا د 28 تاریخ پورې به دوام کوي. نو دا حق سیالي دی چې انټر کانتینینټل کپ سیالي یا غلی وچ سیالي چې په دې کې یو ځل افغانستان د کپ په خپل نام باندې کړی دوم ځل هارلند ګټلی وو. نو دې ځل بیا هم موږ کوشش کوو. دا زموږ لپاره په دې مهمه ده لکه څنګه چې ما په نور برنامه کې هم تاثیر ولیو کله چې موږ غواړو چې د نړیوال شورا وزبیت ورنږدې سو دا غو سره یو تګلارې یا کریټریام دغه ده چې په دغه سیالي کې موږ شو وزلیګو چې سیالي یا سلورزنی سیالي دا یو ازموینه ده چې لوګل څنګه کولای شي چې تسنیشن درلاسه کی یعنی دایمي غړیتوب درلاسه کی هغه یورزنی سیالي په سره کنفرمټ کې لوګولای شي او سلورزنی څنګه لوګولای شي دا یو امکاني سیالي دی. نو دا زموږ لپاره ډیره ارزښمنه سیالي ده.
په همدې سره رسیدو د پروګرام پای شي بوتا تر بیا مو زه صفی الله ستانګزای په پاکو بخون کې خدای سپارم.
کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه اوردونکو سلامونه ومني لمشنونه بمو ارو مرو دا دوا وريدي وی چې وای خدای دې لور او بو ساته کتام اور او ډیر ستونزې حل کوي او شتونه ضروری دی. خو د دوړو د کارولو په وخت لږ بیغوري هم د انسان ژوند اخیستلې شي. په اوسنۍ خبرونه کې مو لږ کسانو سره خبرې کړي چې پور سوځیدلی د چوالي او څډول لس وځیدلو کسانو او د استقلال روختون له مسولو کسانو یاورو قدر من دوستانو تیر کال د استقلال د روختون مسول کسان ویل چې دوی ته هر ورځ لاس تر 12 کسان وروسل کیږي چې د ور بلولو په بیل بیل وسایل سوځیدلی. خو سا کال د سوځیدلو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. اوس په هر ورځ کې شل تر 100 پورې سوځیدلی کسان روختون ته مراجعه کوي. دوی علت به کیفیت د سوان توکي غازی ډبه غازی بخاری او تر ټولو زیات د کورنۍ بیغوري چې خپل ژوند سره کوي یادوي. د بګرام اوسیدونکو آجی اجمل او د کابل اوسیدونکو میرویس وایي چې هوا ورځ تر بل سړیږي. نو د سوان موادو او غوسیلو ته چخونی تودوي ضرورت دی. خو دوی د لګ بې پروايي لواجه د دې پر ځای چې کوټي ګرم کړي ځانونه سوځولي. هغه د سبي او سوان درد لبل هیڅ درد سره نشپړتل کولای.
یو وخت ګورم چې مخم سوځللې او ځان مې سوځللې ټول دردونه دي خو سختګی دي نوي سخت ډیر باشه. هر رقم عملیات مې لیدل ټاکر مې لیدل دا پیخه مې مرمه خړل دا هر شی مې کړ دوغونه درد مونږ دلل چې سخت مې ولیدم. خو هر مسلمان ته صدا غوایم چې لګا سره تلې بخاری سره له پټرولو سره له سمواد سره د غنام رقم چې ورده وا سره احتیاطي وکي دا څه په پرتی په شبخانو کې هغه وختونه په دوی تیری کې د غاس فورمن پکې.
سارتیو وبون ته ډول او داسه دا هغه غاس کې غاس کمو بلم خلاص کړ
غاس
او بل جو هغه دا ټول خلاص ټول لمبه وخصله دې باندې وس خلاصونه په کې بلا مې سره ډېر ډېر زیات کوم.
ا
چې څه ډول سوځېدل ډېر خطرناک دي او د مرګ لامل کېږي. د استقلال په روغتون کې مو له غو ډاکټرانو نه پوښتلي چې د سوځېدلو کسانو درملنه کوي. هغوی د انسان سوځېدل په دریو درجو ویشي. لومړی او دوهمه درجه سوځېدل د درملنې وړ دي، خو د درېیمې درجې د روغېدلو امکان لږ وي. ولس کلن نیم وایي چې له سوځېدلو یې ډېر وخت تیر شوی، خو اوس هم چې ګرځي له زخمونو یې وینې راځي.
د پیتروډو بشکه ګرمه شوله، د تینو هغه ور واخیستله، ما مې مور تېر کش کوله، ور مې ته بس شوله. زه اوس په ساعت چې وسوځېدم داسې درد مې کو چې شپه وګلی مې وخوړې، درد مې ایله فکر وشو چرکت وکم داسې بیخي وینه او داری نه، داسې د زخمو نه د پښو نه مې وینه.
په دې وروستیو کې اکثره کسان د خونو د ګرمولو لپاره له ګاز نه کار اخلي، خو که لږ بېغوري وشي ممکن هغه کس هم د غزنی ولایت د اوسیدونکي شیخ محمد په سرنوشت واوړي.
پنج کیلو ګاز خالی کما در سره وی سم ته وظیفې کې ډکه کوم کور ته راوړم، ګاز مې خالی کو بوی ته خلای مې ورته وو. خو زه غلاسونه مې داسې سوخت کړي او مخ مې سوخت کړي، کریم دې غاخو یې راوخت ساغه پی باندې په مخ باندې مې ووهل. ډاکټر ویل وای کریم به دې نه پی باندې وهلو، دا وستا ته وای مشکلات پیښي د ما چې آینده زندگی یې د لبې له څنګه سره به تیر نه شم. دا درس م
په سړه هوا کې په مارکیټونو کې هم د دوکانونو د تودولو په وخت د سوځېدلو بدې پیښې رامنځته کېږي. د پکتیا اوسېدونکی بشیر د بخارۍ په تیلو سوځېدلی.
بخارۍ څه مازیګر بخارۍ ته نو ناستو، یو بل ملګری راغی، بیا پېترول ګیلانې بخارۍ ته اړو، هغسې ګیلانې هغه ته جګه بخارۍ ته نغانې یو دمې لمبه ووایي. هماسې ځان تر بچو او دا لاسونه او دا غاړه مې وسوځېدلې کومه تقریبا یو پنځلس شپاړس ورځې خو ډېر درد یې کوو.
په لرې پرتو سیمو کې د ډېرو خلکو اقتصاد کمزوری دی، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي په یوه خونه کې اوسېږي. بیا چې کله په بخاري کې اور بل کړي نو دیک هم هماغلته کوي. د استقلال په روغتون کې د دوو هغو مېرمنو خبرې اورو چې یوه یې خپله د دیګ بخار د چاودنې له وجې سوځېدلې او بله د خپلې لور کیسه کوي.
خاله مې دیګ بخار باندې کړی و، یوه سر واز وم چې کله مې راده خطا کړو پل مې په سر ورکېښو. ما غوښتل چې ټایټ یې کړم، یو وار مې ټایټ کړه، دوه وارې، درېیم وار مې چې ټایټ کړه د دیګ بخار بیچارو کاستی و سوځېده. درد مې دومره درد درلود چې څه تحمل کولی مې نه شوای. ان څلور پنځه نفر زه نیولی وم چې وینې زه مې د زخمو ته لاس ور ونه چوم. پښه مې سوځېدلې ده، لاس مې سوځېدلی، سینه مې سوځېدلې، نور مخو مې حالت ته ګوري، ستونی مې هم ته ګوري دادي. بېګاه د بیوشې پیچکاری راته کړې وه، هغه داسې ده چې زه سین مې تروسه کم دی تحمل کولی نه شم. اوس مې دادي زړه م بدېږي، د خوراک نه میوني مې ورځ دادي، زه استې پاتې کېږم. دومره خفه یم چې خپل مخ ته عینکې نشم کتای، عینکې چې ګورم ژړا راځي، دومره خفه کېږم. درد څه دوا شته؟ خو د سوخت دوا داسې دوا نشته چې وینې د تا درد به قرار کړم. زه ټولو ته دا وایم چې لرې ګرځئ کورې د اور نه، د دیګ بخار نه، د ګاز نه، د هر څه نه لرې ګرځئ. کنیال به هم داسې وي چې بیخي
بخار و کورت په بخاری باندې شي دا تپلیک بیا چې مرته مروي صدا په ګاز باندې مالکی ما په ګاز باندې چې خو د دې د چتلا سم ګاز ګلا او د دې بخار او ته دا مخې دا دا تنه دا نسی او دا د اړه لاس نه یو غرمه دې بخار او دې خدای کې چې ورته وګوري سم ستر دې بخار لاس کې مات شو وای دوه پراکی شو چې دا تنجلې د وبونه او د غنم چې لم دخشته دا ما لوسه دې د بل مسلمانان خدای دې بسیار
موږ په روغتون کې داسې کسان هم ولیدل چې خپله د ځان لپاره هیڅ هم نشوای کولی. د کابل اوسیدونکی حکیم وایي چې د ورورې د بدن ډېره برخه سوځېدلې، نو ځکه ورسره بستر دی.
چاته په کور کې چې له ګازو څخه استفاده کوي یا له پټرولو څخه استفاده کوي، هماغه مې دغه اوسې زه وخت پیدا کوم، هغه ټول زه لرې کوم، هغه لرګیو او هغه شیانو نه استفاده کوي خو له ګازو نه. خپلې چې ګازو تقلبي ده، تیل تقلبي ده، دغه حالاتو نه خو هغه یخ کده موږ ته بیخي د سرګردانۍ زیاته ده. کنه دا مې ورور د شکر د مستري و دغه یو زور سره دلته یم، نه مې ورور ورته پرېږدم یو نه راغواړم، چې دا جټي جګر کوم کېږي. خپل هم پتانګ ده، اوس دا خپله اوس وای سی یخ می کابل د نور بخاری زنه لګوم بخې په دکان کې تا موږ نه وای او څه خپل امبیتیات یو شای وین په استفاده نه پیګو ته خوشالي اوس ولا د ښه کوړ مو شومان دی اوس اکثر خلک زینه مو مو شومان څوک په چای سی وی دی څوک به ور دې زده کدو سره سی وی دی نو تا حیوانانو ساتنه او د شایان خو باید خپل اندزه دا کورو کې دا څوک مشران دی هغه دمر فکر وکي چې دا شای خطرناک دی وړ په چپی دا شکر د غرب زلمای مو خو بیا چن بوم سوځي د اندار کنده کنه د ته موږ ډیر وری وای نه کړی سه سار ز خپل کار ته دی مازیګر راځه پامه کو په دکان کې بجای ما ګرځه خبر ته غوونه نه ده خای ځواني په دوران کې ون دغه جته را ورسیدم خدای دې خیر پېښ کړي ټول مریضان ته خدای شفا ورکړي
ډاکټر هدایت الله چې د استقلال پروختون کې د سوځیدلو کسانو درملنه کوي وایي چې د ژمي په موسم کې د سوځیدلو کسانو شمیر زکه زیاتیږي چې هم خلک پرته لدی چې د یو شي خطر ته وګوري د خونو د تودولو لپاره کاروي هغه د منی چې د افغانستان ډیر کسان بي وسل دي د کوټو د ګرمولو لپاره مناسبه وسیله نه لري خو تر ډیره حده بې پروا هم دي لاغ سره ممرکه کړي ورته غواک بشو
په یو کوټه کې تقریبا بس فامیل ژوند کوي نه کاسه لاس کاسه پنځه کاسه او دغه سوځیدن چې واقعي اکثرا بس فامیل سوځي چې د موږ کتلوي توګه باندې بس کورنۍ هم مراجعه کوي سوځیدري اکثرا وخت غاز لیکي دینه متوجي کیږي چې د وخت په وخت بل د غاز دبي چکی پایپونه چکی بخاریګان خپل چکی ډیری مریضان له ولایتونو مراجعه کوي چالتہ د ساته د تعلیم هم کومه ده طریقه د استفاده د غاز باندې صحیح نه دی په بې پروايي ډیر سہولتونه د ژوند کم دي
دلته اکثره مېرمنې وي چې دوی مخونه سوځیدلي او تشویش هم دا وسیدل کې به ورکی سي کنه تاسو وايي دغه د سوختګي د لکو دی ورکول لپاره کوم چل لري
او دلته مختلف دواګان موږ کو هغه مریضان چې مخونه سوځیدلي دي خوشبختانه اکثره مخونه درجه 2 دي پس باندې تفاوت لري نسبت نور برخود بدن څخه د نور بدن لپاره موږ فلمازین څخه استفاده کوو او د مخ لپاره پولیفاکس ملهم څخه استفاده کوو چې دا نتیجه ورکړي او لکنه پرې دي
د څه کوم څوک در تراوري چې همدغه سوختګي نه مرسیوی
فیصدی چې ډیره وسی اکثرا وقت فوتی لري د مریضان راغلي چې 100% سوي دي د مریضان راغلي چې 90% سوي دي
ځکه کسان کورونی درملنه کې په سوختګي باندې مثلا کچالو بي دي د سره څومره مخسوي
دي ډیر مخسوي سندر نه استفاده کوي مریضان کچالو څخه استفاده کوي اته یو مریض موږ تراوړو چې خاور سره پچ غړې کړې وي چې دا به خپل زمينه د انتان مصیدي مریض مبارک طرف ته بي یا وظیفه د جلد چدا دفاعي ده چې بدن د میکروبونو څخه د صدمات څخه ساتي په سوختګي کې جلد لمینځي نو دلته زمينه یا تهاجم د میکروبونو ډیریږي دغه سندر چدي وهی یا دغه کچوري چدي وهی په ناسمه توګه وهی دا تعقیم شوی نه دي د خپل ملواس دي په میکروب نو دی په قضی توګه یا عمدی توګه دغه میکروب اخلي جرحې ته داخلي بدن ته داخلي کله چې دا داخل سره جرحې ته د سیستم وینه ته داخليږي کله چې سیستم د وینه ته داخل سره د مریض منتنکیږي ته پیدا کوي مریض مري نو دا ډیر یو ناسم کار ده چې دی بایدونه کوي
درنو اوردونکو په خبرونه کې روښانه شوه په کوم اندازه چې د کوټو ګرمول ضرور دي لاغه نه زیات د لازمه ده چې د هر تودونکو وسیلې له کارولو سره ډېر احتیاط وشي د لک بغوري په صورت کې هم د سوځیدلو بدې پېښې رامنځته کیدلی شي چې بیا پرته له پښیمانۍ نه بلیچ پلس نه راځي
جانانا زباد چادر تزاما داسی ستم مکڑا گرانا نو ممی زوروا خفا نو داسی مکوا داسی خوا